شنیدین.
د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د وروستیو حملو او په هیواد کې د امنیت په اړه نن ولسی جرګې بحثونه وکړل. نور مطالب او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه هم لرو. د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. له هر څه مخکې خبرونه واوري چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
سلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیوادی اندېښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي. د امریکا هوایي ځواک وایي د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې 15 طالب وسلوال په یو هوایي برید کې وژل دي. او د امریکا سنا جرګه به نن د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کاندید امي کاني باري ته رایه ورکړي. پوره خبرونه: د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیوادی اندېښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره کار واخلي. هغه دغه خبرې نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پانګونې او سوداګرۍ د فورم یا مجمع په پرانیست غونډه کې وکړي.
ایک ہے خدشہ پاکستان میں کہ ہندوستان استعمال کرے گا.
پاکستان کے یو اندخ نشتہ چے ہندوستان با زمو پہ ہواد کے دے گڑ وڈی دے رامنس تکولو او دے بے سباتی لپارا افغانستان و کاروی خومنگ دلتا پریکڑا کڑی چے سچے دے افغانستان خلق پاڑی منگے ملاتڑ کو کھی اڑی کے ور سر جوڑو زکر دی سمی راتلون کے دے افغانستان او پاکستان پا اڑی کو ہمکاری او سوداگریو تڑے
تجارت میں.
عمران خان ویل د پاکستان حکومت پوځ او استخباراتي ادارې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت، د اوربند ټینګېدو او د سولې لپاره ډېره هڅه کوي. عمران خان او پاکستاني چارواکو مخکې له دې هم داسې ادعاوې کړې چې هندوستان د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره هڅې کوي. افغان چارواکو تازه د عمران خان د څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو پخوا یې ویلي و چې هیڅوک د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد نه کاروي او نه دوی اجازه ورکوي. د امریکا هوایی ځواک د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې 15 طالب وسلوال په یو هوایی برید کې وژلي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لګیت په خپل ټویټر باندې د دغه برید خبر خپور کړی. هغه لیکلي، د امریکا هوایی ځواک بیګا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ او د امریکا طالبانو د دوهې د تړون په اساس د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې هوایی برید کړی او 15 طالب جنګیالي وژلي. د امریکایي ځواکونو ویان زیاته کړي، دوی له تړون د سرغړونې او د بېګناه افغان ملکانو د وژنې په باب ټولې ادعاوې ردوي. امریکا او طالبانو د فبروري په 19 په دوحه کې تړون وکړ. په همدې ورځ امریکا له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه صادره کړه چې پکې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د امریکا په ملاتړ ټینګار وشو. طالبانو تازه د امریکایي ځواکونو د بیګني برید په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې امریکایي ځواکونه په هلمند او فراه کې د هوایي بریدونو په ترسراوي او د دوحې د تړون په ماتولو تورن کړي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنگلاديش دینی عالمانو او مفتیانو د افغانستان روانه جګړه حرامه او له شرعي نصوصو سره په ټکر کې وبلله. دا خبره یاد وزارت نن په یو اعلامیه کې کړې. د اعلامیې له مخې بنگلاديشي عالمان او مفتیان جمعه په ډاکا کې د افغانستان د سولې لپاره یو کانفرنس جوړ کړی و. د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنگلاديش دینی عالمانو په قطر کې د افغانستان د سولې په تړاو د روانو خبرو د ملاتړ ترڅنګ په دننه هیواد کې د وژنو په سمدستي درېدو ټینګار وکړ. تر دې مخکې په 2013 کال کې اندونیزیا او تر هغه وروسته دوه وار سعودي عربستان د افغانستان د سولې په تړاو د دینی عالمانو لوی غونډې جوړې کړې وې. سره له دې چې د نړۍ دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه مردوده وګڼله، خو بیا هم په دغه هیواد کې جنگ روان دی او تر اوسه د اوربند ټینګښت هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست په هلمند کې د اتلانو په نوم یو 1000 کسیزه ډله جوړه کړې ده. د سیمه ییزو چارواکو په خبره، په دې 1000 کسیزه ډله کې د هلمند یو شمېر اوسیدونکي شامل دي څو د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د طالبانو په وړاندې وجنګیږي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د امنیتي ځواکونو سره په لیکو کې یو ځای جوړ شوی ده، هدف یې د سیمو د امنیت ساتل دي او ترڅنګ یې د امنیتي ملي په چوکاټ کې ده چې دوی کولی شي د امنیتي ځواکونو سره یو ځل بغل په بغل باندې په سیمو کې د امنیت د ښه والي په برخه کې کار وکړي.
لدی مخکې هم په هلمند او ځینو نورو سیمو کې ورته ډلې رامنځته شوې وې. په ځینو برخو کې بیا خلکو شکایت کړی و چې د دغو ډلو ځینو غړیو د سیمې خلک ځورولي دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ارمنستان او آذربایجان چارواکو نن یو وار بیا تورونه کړي دي چې د ناګورنو قرباغ لنجمنې سیمې کې بشر دوستانه اوربند مات کړی دی. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي چې نن د دوی په خاورو باندې څو ځایه راکټونه لګېدلی دي. اخوا آذربایجان هم ورته ادعا کړې. دوی دا ادعا داسې وخت کوي چې پرون د امریکا په منځګړیتوب د ناګورنو قرباغ په لنجمنه سیمه کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ اوربند ټینګ شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د آذربایجان او ارمنستان حکومتونو په ګډه اعلامیه کې ویلي و چې دواړه لوري اوربند ته ژمن دي. دغه تل د څلور اونیو راهیسې شخړې پیل شوې او دا دریم ځل دی چې د پایته رسیدو لپاره اوربند اعلانیږي، خو بیا هم چارواکي یو بل د اوربند په ماتولو تورنوي. د امریکا سنا جرګه به نن د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کاندید امیکانی بارت ته رایه ورکړي. تمه ده چې بارت د سنا جرګې باور خپل کړي، ځکه د دې جرګې اکثریت د جمهوري غوښتونکو په لاس کې ده. ډیموکراتان اوس وخت چې انتخاباتو ته کمې ورځې پاتې دي، د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د امیکانی بارت له نوماندۍ سره مخالفت کوي او وایي چې د نومبر درېیمې تر ټاکنو وروسته باید د سترې محکمې غړي معرفي شي. او د بیلاروس د سیاسي مخالفانو مشر سویتلانا تخانوفسکایا نن په دغه هیواد کې د عمومي اعتصاب غوښتنه کړې. سویتلانا دا غوښتنه په الکساندر لوکاشنکو باندې د فشار راوړلو لپاره ده څو له جمهوري ریاسته لاس واخلي. لوکاشنکو د اګست نهمې ولسمشري ټاکنو ګټونکو اعلان شوی، خو سیاسي مخالفین بیا سویتلانا تخانوفسکایا د انتخاباتو مشروع ګټونکو بولي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. د افغانستان ولسی جرګې په هیواد کې له خونړیو بریدونو وروسته نن د هیواد پر امنیت بحث وکړ. په هلمند کې د اتلانو په نوم د دولت پلوي زرکسي ځواک د جوړېدو په حال کې دی.
هدف دا دی چې دوی د دولت طرفدار دي او غواړي چې په سیمه کې د دولت سره یو وي، چې هغه په نظامي، ملکي او نور برخو کې اوږه په اوږه باندې مخته ولاړ شي.
د افغان دولت د مرکچی پلاوی څو غړي له دوحې څخه هیواد ته راستنه شوي. د دوی د راستنېدو علت به روښانه کړو. د روزګان والي وایي که په دې ولایت کې د خیالي پولیسو ستونزه حل نه شي نو استعفا به وکړي.
ولله که دا طالب دومره زورور دی چې زموږ دومره ځوانان هره ورځ په شهادت رسېږي، اما ستونزه واضح ده. لري 1500 نفر موجود دي، 200 کسان.
په ننګرهار کې د ډاکټرانو تختونو دا اندېښنې زیاتې کړې چې ښایي ننګرهار د روغتیايي کارکونکو له کمښت سره مخ شي.
زمونږ ډیر زیات متخصصین او مجرب ډاکټر صاحبان وروسته د دې واقعونه د ننګرهار نه تللي، بیا حتی دومره ځورېدلي او په ویره کې دي چې بالکل د هیواد نه بیرون تللي دي.
په نړیوالو مسایلو کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د بشر دوستانه اوربند پر څرنګوالي راپور لرو. د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي په کابل کې د دشت برچی په سیمه کې د کوثر په نوم پر کورس د برید په برخه کې امنیتي چارواکي په بیغوري تورنوي. دوی وایي امنیتي چارواکي په هیواد کې د وروستیو پیښو په اړه غلي دي او باید له خپلو دندو استعفا ورکړي. د ولسي جرګې د دې غړو د خبرو په اړه تر دې دمه امنیتي چارواکو څه نه دي ویلي. له کابله فیروزه عزیزی راپور راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې عمومي ناستې بحث په هیواد کې د وروستیو امنیتي حالاتو او پر پیښو متمرکز و. د دغه جرګې یو شمېر غړو د شنبې په ورځ په کابل کې دشت برچی سیمه کې د کوثر دانش په نوم یو روزنیز مرکز برید وغانده او د دغه پیښې په اړه یې امنیتي چارواکي بېغوره وبلل. د دې ډلې مهدي راسخ په دې غونډه کې وویل
تکرار حوادث نشان داد که مسؤولین امنیت
دغه پیښو تکرار وښودل چې زموږ امنیتي چارواکي په خپلو دندو کې مطلق ناکامه دي او دغه ناکامي د عامو وګړو د وژنې لامل ګرځي. د ولس د کور دنده دا ده چې دوی څرنوالۍ ته ور وپېژني، ترڅېړونو لاندې ونیسي.
د دغه جرګې یو بل غړي فدا محمد الفت صالح بیا په تخار ولایت کې په دې وروستیو کې امنیتي ځواکونو مرکزوبلې ته په اشاره پر حکومت نیوکه وکړه او وی ویل چې باید د خلکو د امنیت ټینګښت ته لومړیتوب ورکړل سي.
حکومت مسؤول تامین امنیت
شو. حکومت د خلکو د امنیت مسؤل دی. خو له بده مرغه حکومت په افغانستان کې یوازې خپل خواو سیمنټي دیوالونه چاپیروي او هیڅ د خلکو په اړه فکر نه کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړي په داسې حال کې اندېښنه مطرح کوي چې د تیر شنبې په ورځ په کابل کې د دشت برچی سیمه کې د کوثر دانش په نوم یو ښوونیز مرکز ته څیرمه برید وسه چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دغه برید کې 24 کسان ووژل شول او له 50 زیات نور ټپیان شول. د دغه برید پړه داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې منلې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسي جرګې د غړو د نیوکو او څرګندونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د وروستیو امنیتي په ځانګړې توګه د کوثر دانش ښوونیز مرکز پیښه وڅېړي.
زمونږ امنیتي ځواکونه خپل اقدامات د مخنیوي په خاطر باندې د دغه اعمالو د مخنیوي په خاطر باندې لري. خو ځینې وخت هم مجرمین او تورستان خپل د اعمالونه استفاده کوي او مونږ دغه د تورستي د ابعادو نه څیرو او جزئیات انشاءالله به تاسو سره به شریک کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ولایتونو کې هم نامنیو زور اخیستی دی. په هلمند، بدخشان، لغمان او تخار ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړه کې د ګڼو امنیتي ځواکونو ترڅنګ ملکیانو ته هم مرکزوبلې واوښتلې. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په هلمند کې د اتلانو په نوم یو نوی ولسی ځواک د جوړېدو په حال کې دی. د دې ځواک په لیکو کې به د هلمند د خپلو خلکو زر تنه جنګیالي شامل وي. په دې اړه مې د هلمند د والي له ویاند عمر ځواک سره په مرکه کې نور جزئیات وپوښتل. ښاغلی ځواک په د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې د اتلانو د جوړېدو هدف څه دی؟
هدف ته دی چې عملیاتي ځواکونه په ټولو سیمو کې، هغه سیمې چې په هغه ځای کې وسله وال مخالفین جنګېږي او یا هم هلته حملات کوي، دغو حملاتو د دفع کولو په موخه باندې ځای پر ځای دي او د ولس د امنیت تامین په موخه باندې هلته کار کوي او شپه ورځ خپلې دندې مخته وړي. نو بنا په دې موخه باندې چې د ولس ځینې غوښتنې وي او د ولس د مشورو په اساس باندې، د ولس د غوښتنو په اساس باندې چې دوی هدف دا دی چې د دولت طرفدار دي او غواړي چې په سیمه کې د دولت سره یو ځای په مختلفو برخو کې، کاغه په نظامي، ملکي او نور برخو کې خپل وګه په وګه باندې مخته ولاړ شي. نو بنا د دې غوښتنه همدا وه چې د افغان ځواکونو په لیکو کې باید دوی ته یو برخه ورکول شي چې دوی وکولی شي د خپل د افغان ځواکونو سره یو ځای خپله دفاع وکړي او منډې تعلقات قبل هم د هلته کېږي.
د دې د تشکیل په اړه راته ووایه، دا به د کومو قوتونو په چوکاټ کې فعالیت کوي؟ د ملي اردو، سیمه ییز اردو، که د محلي او سیمه ییزو پولیسو په تشکیلاتو کې؟
د دې تشکیل د امنیت څخه تشکیل شوی دی. د امنیت ملي په چوکاټ کې دوی ټول امکانات به هغه ورته مساعد وي تر څنګ او مدیریت چاره دي خپله دوی په مخ وړي تر څو چې په منظم ډول باندې وتوانېږي چې په سیمه کې امنیت هم خوندي کړي او وتوانېږي چې منظم ولسي ځواک واوسي او وتوانېږي چې په سیمه کې د اتلانو په نامه باندې کوم نوم چې ورباندې ښودل شوی په هماغه شکل باندې دوی خپل نوم او خپل د قوت په اساس باندې دوی وتوانېږي په سیمه کې وسله والو مخالفینو حملات کوي.
بلې، او ځواک صاحب څومره تضمین شته چې دا جنګیالي به لکه پخوا چې داسې تجربې تکرار شوي دي بیرته همدغه وسله د دولت پر ضد نه اخلي؟
د پاک چې جوړ شوی دی او یا هم جوړېږي، ځانګړی پروسه روانه ده او د ولس د امنیت د خوندیتوب په موخه باندې کار کوي. هدف دغه دی چې دوی لپاره دوی د داسې کسانو او د داسو برخو څخه یا د داسې ولسي کسانو څخه راپورته شوي دي چې هغه په سیمه کې د دولت طرفدار کسان دي، هغه نه غواړي چې امنیت خراب شي، هغه نه غواړي چې په سیمه کې تخریشي عمل رامنځته شي. دګلان دا خپل سره او د خپله کله چې دو لیکو ته دوی شاملېږي، دوه پروسه لري او هر څه هغه څه دي چې په واقعیت سره یو منظم شکل باندې دوی ته د دندې سپارل کېږي او د پروسې څخه دا پروسه دوی ته کوي او بالاخره دوی شاملېږي د دې ډلې
نو بیان د خسره د شخصان عملیاتي ځواکونه په دې کې شامل دي چې هم دغه شکل باندې چې چاره لري چې هغه په مخرب کېږي او په منظم شکل به دوی شامل دي او خبره هغه څه دي خپل دند مخروړي چې د روزنه برخه هم لري چې روزنه ورته ورکول کېږي او ان شاء الله دا به په ډېر منظم شکل د افغان ځواکونو کوي او ځای دې پولیسو اردو او نور څه سره جنگ کې هم څه مخه دي تر څو چې د مستوال مخالفینو حملات ترسره کړي او د خپلو کړو باندې خبره هم کوي.
ډیره زیاته مننه د هلمند د ولی ویاند عمر ځواکو چې د ازادۍ راډیو سره د یو ولسی ځواک د جوړېدو په اړه خبرې کولې. د ولسی ځواک به زرتنه جنگیالي ولري او نوم دوی اتلان پریښی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په پلازمینه کابل او څو لویو ښارونو کې خپرېږي. د روزګان ولایت والی وایي که په دې ولایت کې د پولیسو په لیکو کې فساد له منځه ولاړ نشي نو دی به استعفا وکړي. محمد عمر شیرزاد چې مخکې هم پولیس په فساد تورن کړی و، نن یو ځل بیا په یوه خبري غونډه کې د روزګان امنیتی چارواکی په فساد تورن کړل او ویل چې په دې ولایت کې د ناامنیو اصلي علت خیالي پولیس دي. دا په داسې حال کې ده چې د روزګان مرکز ترین کوټ او یو شمیر ولسوالۍ طالبانو له تیرو څلورو کلونو راهیسې محاصره کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت او په دې اړه نور تفصیل.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد دغه خبرې نن د شاروالۍ له لوري د وکیلانو د گزارانو د مشورتي بورډ د غړو په معرفت غونډه کې وکړې او ویل چې د اورزګان ولایت امنیتي وضعیت به تر هغو د سمن لوري ته لاړ نه سي تر څو چې د پولیسو په لیکو کې د فساد مخه نه وي نیول شوی.
تر څو چې زموږ پولیس نه سي یوه ورځ هم ولاکه د اورزګان درامه یې ګونه وخوري. دا ولاکه د طالب دومره زور وردی چې زموږ دومره ځوانان راوړل په شهادت رسېږي. اما ستون زوازید یا شان رسید ی باتا نرسید لریت 1500 نفر موجود دی 200 کسان تاسوم دا وعده درکوم یا په خدای پولیس اصلاح یا په خدای زوږی پاپریر دا خبرې ماته نور د منلو وړ نه دي. پرون نو وزیر داخله تم دا خبره کړې.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد د غراز ویل چې زیات خیالي پولیس ته د ولایت په گیزاب او د هراوت ولسوالۍ کې شتون لري چې اوس هم یاد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو کلاکه ماسره کړې ده. بل خو بیا د اورزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ کې طالبانو له تریوي میشتري سیکلاکه ماسره کړې او سیدونکو نن لارین کړې دي او مرکزی او ولایتي ادارې تورن کړې چې له دې سره توپیري چلان کوي. د دې ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکو چې نن د یادی ولسوالۍ بازار ته راټول شوی و وی ویل چې د یادی ولسوالۍ امنیتي وضعیت اوراس تربلی پر خرابېدو دی خو مرکزی او ولایتي اداره ورته لاس تر زنه ناشته ده. د یادی اعتراض کوونکو لړل یو هم نظر محمد چې ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه داسې ویل.
البته اول نور زخبره ماشر سوی یم د خپل کور څخه راټرار یم دا اوس مجبور یم چې خواته بل خواته بیا باریر د وطن وګ سره پرېږدم ځکه چې کارونه به خسره خراب کړي. نو چې یا دا وطن ور علاقہ او یا هم دا کار وکړم ته هیڅ څوک سره نه پګرځي. زه دا کارین چې دا سره کوم زوګان زوړم سره نه پخلاص شي دا څنګه دا هیڅ پوسټی دی راکولی او دلته خلک د شپه ځان دي شرکت سره په باور په خدای وکړ د شپه ځان دي چې بس نو یو د شنه اسمان لاندې په دغه یخ کې شپې تیری.
خو د اورزګان ولایت امنیه کومندان محمد خطاب خنجری چې بیا خپل په یاد ولسوالۍ کې لتیرو څلورو پنځو ورځو راهیسې دی وایي چې په گیزاب او د هراوت ولسوالۍ کې طالبان سخت ځپلي او ګڼې سیمې ورڅخه پاکې کړې دي. خنجری د پولیسو په لیکو کې هم خیالي پولیس مني خو وایي دومره هم نه دي لکه څنګه چې یادونه کیږي. د اورزګان ولایت امنیتي چارواکو د ازادي راډیو ته ومنل چې د اورزګان په گیزاب او د هراوت ولسوالۍ کې په تیرې یو میاشت کې شاوخوا سل امنیتي سرتیري وژل شوي او یو شمیر نور هم ټپیان دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په ننګرهار کې میشت ډاکټران او روغتیا پالان په دې ولایت کې له امنیتي ستونزو ځورېږي او وایي له تیرو څلورو کلونو راهیسې یو شمیر کړۍ د باج اخیستلو په مخه زنګونه ورته وهي او ګواښونه ورته کوي. ډاکټران وایي دا ستونزه یې څو ځلې له چارواکو سره شریکه کړې خو لا هم د دوی تر اوسه پورې خوندي نه دي او حتی ځینې یې له دې ولایت څخه وتلو ته اړ شوي دي.
په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزای په خپل راپور کې اوروي.
تیر کال په همدې ورځو کې په جلال آباد کې ناڅرګندو باجګیرو د اورتوپیدی څنګ متخصص نوروز شینواری وواشه. د ډاکټر نوروز شینواری کورنۍ وایي شپږ میاشتې هر ورځ ورته ټلیفونونه کېدل او ترې په یو او بل نوم د پیسو او باج غوښتنه کېده. د نوروز شینواری ورور زمرک شینواری ازادي راډیو ته وویل هر ورځ له یوې شمېرې ورته زنګونه راتلل او امنیتي مسؤلونو ته راپور هم ورکول کېده خو هیڅ ګټه یې نه لرله. د زمرک په خبره نوروز مقاومت کاوه چې بالاخره په مین والو زول شو او له منځه ولاړ. په ختیځ زون کې د روغتیا پالانو د ټولنې مشر ملزکی ازادي راډیو ته وویل په جلال آباد کې ډاکټران او د دوی کورنۍ خوندي نه دي او هر شیبه له تختونې وژنې او نورو ګواښونو سره مخ دي.
ډاکټران د تیر څلورو کلونو راهیسې د دې غمیزې سره مخ دي. ټلیفونونه ورته کیږي، باج ته نام داوسم اخیستل کیږي. کومنګ نور زړه تور شوي یو، هر چیرته تللی یو، وزارت ته، جمهور رئیس ته، هر دروازه چې مونږ پوهېدو چې مونږ پې خوندي کیږو هلته تللی یو. خو د بده وخته د غستون د لا تر اوسه پورې هم روانه ده.
ډاکټر بلال حبیب زای بیا وایي په وروستیو دوه درې کلونو کې همدې ګواښونو یو شمېر ډاکټران دې تاړ کړي چې جلال آباد پرېږدي، مرکز کابل او یا نورو هیوادونو ته کډه شي. د حبیبزی په خبره دوی او د دوی نور همکاران هم ډاریږي او د ګواښونو له کبله اوس نشي کولای چې حتی خپل اولادونه له کوره بهر ښوونځیو او کورسونو ته پرېږدي.
بهر ته د تلو لارې نشته چې لاړ شي او دلته بس دغسې حالات دی او ټول بیچارهګان په دغه حالات کې شهیدان کیږي او تهدید لاندې بچي ټول. موږ خپل هم مثال نشو کولای چې خپل بچي مثال کورسونو ته ولېږو، مکاتبو ته ولېږو، نور زین ته بد کور نه نشو پرېښودی. په دې چې امنیتي ستونزې ډېرې دي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی هم وایي د ډاکټرانو سر او مال ته پیښو ګواښونو په دې ولایت کې پر روغتیایي سکتور ناوړه اغیزې کړي دي.
د ډاکټرانو په روحیه په کارکونې باندې ډیر زیات منفي تاثیر کړی دی. زمونږ ډیر زیات متخصصین او مجرب ډاکټر صاحبان وروسته د دې واقعونه د ننګرهار نه تللي دي. ډاکټر صاحب عبید مجددي مثال دی، ډاکټر صاحب منګل نوري مثالونه دي چې د ننګرهار نه تللي دي، په کابل کې کار کوي او حتی دومره دردېدلي دي او ځورېدلي او په ویره کې دي چې بالکل د هیواد نه بیرون تللي دي.
ځایي ډاکټران ټلیفوني ګواښونه، باج غوښتنه، د تختونو او کورنیو ته د زیان اړولو خبرداری ری هغه څه بولی چې په خبره یې نږدې هر یو ډاکټر یو ځل تجربه کړی دی. شاوخوا یو نیم کال وړاندې د ننګرهار د سیمه ییز روغتون د پخوانی سرطبیب ایوب شینواری درملتون او کتنځای ته څیرمه یو ځای پر ځای شوی ماین وچاودید چې د نوموړي ډاکټر یو ورور پکې ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. خو د دې لړۍ وروستۍ پیښه د رواني اکتوبر میاشتې په یولسمه ماښام ناوخته د ډاکټرې مرواري د کتنځای مخې ته چاودنه وشوه چې دوه تنه لاروي پکې سرسري ټپیان شول. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر وایي که چارواکي په دې ولایت کې د ډاکترانو خوندیتوب باوري نه کړي، ښایي خلکو ته روغتیایي اسانتیاوې چې لا د مخه هم کمې دي تر اوس هم زیاتې راکمې شي.
دا چې دوی اوس هم ستونزې لري، اوس هم د ځینې مسایل دوی په ننګرهار کې شخصي باجګرانې اوس هم د یو بل نوبانه کېږي، نو حکومت نه مغوښتنه ده زر تر زره دغې مسلې ته هم باید جدي توجه وکړي تر څو زموږ صحي سکتور پیاوړی شي او دغه ډاکټران دې ته هغه نه شي چې خدای ناخواسته د دې نه ځان د ننګرهار پرېږدي او هغه کابل ته ځي د امن په خاطر نه.
اخوا د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل بیا وایي د ډاکترانو ستونزې جدي نیولي او د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د هرې دروازې ټکولو ته تیار ده.
ډیر نه دی په دې ټولنه کې امر کنک مور سره راخستې ده. جګات باندې ورته توجه کو او معافیت سیستم یا همدارنګه فرهنګ به نور لمین زوړو. هر دروازه به په هیڅ یو افغان د دوی تر څنګ درېږم.
ننګرهار میشت ډاکتران وایي دوی ته تل چارواکو د خوندیتوب ډاډ ورکړی او ورته ویل شوي چې د دوی ګواښونکي به پیدا او ونیول شي. خو زیاتوي تر هغې چې د دوی په ټلیفون د باجګیرانو او ګواښونو د خبرداریو زنګونه راځي د چارواکو ژمنې هوایي او د باجګیرانو ګواښونه جدي ګڼي. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
په قطر کې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي څلور غړي هیواد ترستانه شویدی. په داسې حال کې چې د سولې په خبرو کې لپایله تقریبا هیڅ پرمختګ نه دی شوی، د دوی د راستنېدو علت څه دی؟ په دې اړه جزئیات په کابل کې د ازادۍ راډیو له خبریالې ډیوې نادر نه اورو چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه د کابل د سټوډیو را سره ده. بلې ډیوې،
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغان حکومت مرکچی پلاوی سلور غړي سید سادات منصور نادری، فوزیه کوفی، حکیم الله نقیبی او متین بیک د شخصي ستونزو له امله د لنډې مودې لپاره افغانستان ته راغلي. د دې وزارت سلاکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل د سولې د مرکچی پلاوی راغلي غړي د خپلو شخصي او کاري ستونزو له امله افغانستان ته راغلي او ممکن د څو ورځو په تیریدو سره بیرته قطر ته ستانه شي. عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل
سلور کته غلی نکیبی هم راستون سوی دی او متین بیگ په تخار کې غشرنی پیښه چې سوی زما په تل پاره کې د دې ته دوستان هم متضرر سوی دی. نو ممکن چې د یابو سره غلی او د کوفی پاک له خود معلومات نه لرم او دولت چارو کې د سود وزیر شغل سادات منصور نادری او دلته د وزارت اکثر کارونه هم دغه نیمګړی پاتوه.
نوموړی زیاتوي د افغان حکومت مرکچی پلاوی تر څنګ افغانستان کې د وروستیو جګړو له امله د طالب جنگیالیو هغه خپلوان چې مذاکراتو کې ول هغوی هم رخصتي کړي، خو په قطر کې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق د ښاغلي فضلي دا خبره ردوي او وایي چې د دوی له لوري هیڅ یو غړی هم خپل کور ته نه دی ستون شوی. په ورته وخت کې د افغانستان مصالحه عالي شورا غړی حاجي دین محمد هم د افغان حکومت مرکچی پلاوی د راتګ خبره تاییدوي، خو ښاغلی دین محمد وایي د دې سلور غړو راتګ د بین الافغاني خبرو پر بهیر اغیز نه لري، ځکه چې اصلي سیرې لا هم په قطر کې د خبرو بهیر پر مخ بیایي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د افغان حکومت مرکچی پلاوی قطر ته له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پایل په مخه ولاړ، خو لا تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ د مذاکراتو لومړنیو خبرو باندې هم هوکړه نه ده شوې. بل تکل
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال دیوا نادر و چې راپور راکاو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د امنیت او سلام چاپیریال په پروګرام کې د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو.
ډنګر خلاوله ور نه دغه ډنګر وتر دا اوسه پوری اوس مریض ډیری شدې میناست خپل لاول ورځ ملانای دغه پډرشتي کول دا اوس پوری غوک.
د خبرونه او د سپورت نړۍ اونیس پروگرام په دوهمه نیمه کې خبريږي. اوس ورځو یو بل راپور ته د پکتیا او بخې د پکتیکا سیمه ایز چارواکي وای د دې ولایت د مرکز اړوند په کوټوالو سیمه کې د یک شنبه ورځ د چودنې عملان به ډیر ژر پیدا کړي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به وسپاري. په دې ورځ د یو کور مخې ته یو ځای پر ځای شوی ماین وچاودېده چې څلور ماشومان ووژل. احسان آریان په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیکا د پولیسو ویان شه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل چې د یک شنبه د ورځې په سهار د ولایت د مرکز خرنې اړوند په کوټوال کلی کې په ماشومانو هغه ماین چودلې چې د وسلوالو طالبانو له لوري د یو کور د دروازې مخې ته ځای پر ځای شوی وو.
نن سهار د پکتیکا ولایت د مرکز اړوند د کوټوالو په سیمه کې یو کړی ماین باز بختانه په وړو ماشومانو باندې چودنه کړې ده او څلور تنه ماشومان ځای پر ځای شهیدان کړي دي.
آریان وایي په وژل شویو ماشومانو کې ونج لای او درې حاله کاندې. دغه چودنه په داسې محل کېږي چې د پکتیکا د پولیسو د ویاند په وینا وسلوالو طالبانو درې ورځې وړاندې د دې کورنۍ غړو ته د دې کلی د پریښودلو ګواښ کړی وو. نوموړې ونویل چې ولې وسلوالو طالبانو دغه کورنۍ په نښه کړې، خو له بلې خوا د مرکز خرنې اوسیدونکو د ښار په مرکزي واټ کې د دې پېښې خلاف لاریون وکړ او د جنگ له دواړو خواوې د ملکي وګړو د خوندیتوب او په پېښه کې د ښکېلو کسانو د پیدا کولو غوښتنه وکړه. د همدې کورنۍ وطن خپلوان او د مظاهرې ګډونوال وویل چې دوی له هیڅ چا سره دښمني نه لري او نه پوهیږي چې چا اول ورسره داسې ظلم کړی.
د ایمان مسجد ملنګ کړه دغه سپمه مستیا باندې راغله او ما
ماشوم د اتی خبر نه لکوم خو چې شهادت ورسید لکوم خو ماین ورته کې خو لی چې اثر کوم دښمنی کوم یناد او دغه شیان موږ نه لرو.
د غلاریون ته د وینا پر مهال د پکتیکا ولی مجیب الرحمن سمکنی وویل چې د پیخي عاملینو په نیولو پسې د امنیتي ځواکونو څېړنې روان دي او ډېر ژر به پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
مونږ حکومت او دولت دا وعده کوي چې د تاسو د دغه ډالو مشرانو نه دوه کسه د موثر سره وي هم د اوس هم تحقیق جریان لري تر څو چې د تاک نه اتنی حاصل شوی زه هم ځان کنه پدې نه کړم.
هڅه مو وکړه چې دغه پیخي پړه د وسلوالو طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو خو بریالي نشو.
د ازادي راډیو د خبريال احسان اریان راپور مو اورید. لسګونه پخوانی طالب وسلوال د وی برتانوي خیریه مؤسسه لخوا د ماين پاکي په برخه کې په کار ګمارل شوی دی. په دې اړه راپور د ازادي راډیو په ماخمنې خبري مجله کې تاسو ته وړاندې کوو. خدای شي با 4 بجې او 13 دقیقې دی. صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیوادی اندیښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره کار واخلي. هغه دا خبرې نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پانګونې او سوداګرۍ د فورم په پرانیستې غونډه کې وکړې. د امریکا هوایي ځواک ویلي د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې 15 طالب وسلوال په یو برید کې وژلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنگلاديش دینی عالمانو او مفتیانو د افغانستان روانه جګړه حرامه او له شرعي نصوصو سره په ټکر کې بللې. د خبري یاد وزارت نن په یو اعلامیه کې کړي د افغانستان ملي امنیت لوی ریاست په هلمند کې د اتلانو په نوم یو زرکسیزه ډله رامنځته کړي. د سیمه ییزو چارواکو په خبره په دې زرکسیزه ډله کې د هلمند یو شمیر اوسیدونکي شامل دي چې د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د طالبانو په وړاندې وجنګیږي. د ارمنستان او آذربایجان چارواکو یو بل د تازه ټینګ شوي اوربند په ماتولو تورن کړی دی. د ارمنستان دفاع وزارت ویلی دی چې د آذربایجان لخوا د دوی په سیمو باندې 15 واره راکټي بریدونه شوي دي. د آذربایجان چارواکو هم ورته ادعا کړې د دوی ترمنځ پرون د امریکا په منځګړیتوب اوربند اعلان شوی وو. د امریکا ستنا جرګه به نن د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ کاندید امیکانی بیرت ته رایه ورکړي او د بیلاروس د سیاسي مخالفانو مشر سویتلانا تخانوفسکایا نن په دغه هیواد کې د عمومي اعتصاب غوښتنه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل د نوي ټینګ شوي بشر دوستانه اوربند نه په سرغړوي تورن کړي دي. تکل شوی چې د ناګورنا قرباخ په لنجمه نسیمه کې د دواړو خواو ترمنځ دا نازک اوربند دوام وکړي خو اوس داسې اندېښنې راغلي دي چې ښایي د اوربند ډیر دوام ونه کړي ځکه دواړه خواوې یو پر بل تورونه لګوي. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
د ارمنستان دفاع وزارت وایي له آذربایجان نه د توغندیو پر ورته قبول کېدو دوه ځلې له نوي ټینګ شوي اوربند څخه سرغړه وشوه. د ارمنستان د دفاع وزارت وایاندي شوشان سټیپانیان پر خپل ټویټر لیکلي له اوربند څخه دا سرغړاوی په ځایي وخت نه بچي او لس کې ثبت شوی. نوموړي زیاته کړې چې آذربایجاني ځواکونو په جنوب ختیځ لوري کې ځینې اهداف په نښه کړل او لږ تر لږه 15 توغندي په دې لوري توغولي. هغې بیا پر خپله فیسبوک پاڼه تر دې مخکې له اوربند څخه د یو بل سرغړوي دا هم کړی چې د دې په وینا په ځایي وخت 8 بجې او 15 دقیقې په ځینو نورو ارمني اهدافو د آذربایجاني ځواکونو لخوا توغندي توغول شوي. د ارمنستان صدراعظم نیکول پاشینیان بیا پر خپله فیسبوک پاڼه ویلي ارمني لوری به اوربند ته کلک ژمن پاتې شي. اخوا د آذربایجان د دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو اوربند عملي کړی او عملي کوي خو دوی ارمني ځواکونه تورن کړي چې یو ځل بیا یې د دوی په وینا له اوربند سرغړاوی کړی. د دواړو لورو ترمنځ پر یو بل دا تورونه له هغې وروسته لګول کېږي چې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ارمنستان او آذربایجان حکومتونو یوه شریکه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي دواړو خواوو اوربند تعهد کړی. آذربایجان او ارمنستان چې له تیرو 4 اونیو راهیسې د ناګورنو کرباخ پر لنجمنه سیمه خپلو کې په جګړه بوختي دا یې ترمنځ د دې نوې پیل شوې د جګړې د درولو درېیمه هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوه ورځې مخکې په واشنگټن کې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د یوې نوې هڅې په لړ کې خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالات، فرانسا او روسیا چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د منسک په ډله کې ګډون لري، وایي د اکتوبر په 9 نیټه به یې په جنوا کې د بهرنیو چارو وزیران خپلو کې وګوري او د نګورنو کرباخ پر مسله به خبرې وکړي. د آذربایجان او ارمنیز ځواکونو ترمنځ روان کړکیچ کې دواړه خواوې یو بل تورنوي چې د کړکیچ د سوله ییز هواري مخه نیسي. ارمنستان د آذربایجان پر پوځ تور لګوي چې پر ولسی استوګنځایونو توغندي وروي، خو آذری لوري بیا پر ولسی سیمو د بریدونو خبره رد کړې او وایي که ارمنیز ځواکونه د جګړې له سیمې ووځي دوی د اوربند عملي کېدو ته چمتو دي. د سپتمبر 28 نیټې څخه پر راپیل شوې دې جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 1000 تنه وژل شوي. همدارنګه دې جګړې په جنوبي کافکاس کې چیرې چې د ناټو غړی هیواد ترکیه د آذربایجان متحده ده او روسیه بیا د ارمنستان سره پوځي تړون لري، د کړکیچ د پراختیا ویره زیاته کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. ستاسو له پیغامونو
زه خلیل خبرې کوم د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ قریه بادام نه. ورور دلته د زیات پنجابیان طالبان پیدا شوي دي. د بادام کلی کې یو داسره کې بیا امنیت کړی تر میدان خاره پورې مینونه ښهی امنیتی ستونزه را ډېر سخت او دولت غم نه خوري. زر په زره د لاره پاکه کې وسلام به احترام
د پراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا د پراه سړک ټول کاند کپا دی. زموږ د بکوا ولسوالۍ هم سړک نه لري، سړک یې ټول خراب دی. د دولت څخه مې دا هیله ده چې دا سړکان ټول جوړ کړي. او موږ لاشوې کېږي چې برما په کندهار کې رانیولې ده. دا 15 ورځې پر لاره د مستری او ته په لاره د خواري خلک یې چې نه راځي. چې زما دولت څخه دا هیله ده چې دا سړک جوړ کړي. زموږ زرم دې روډ پورې چارواکو ورسېږي. وسلام.
نورستان ولایت کې ټول اهم ترین بودیجه چې دی جلغوزی لرو. اوس پورې هر کال یوه بوری غونډاری تقریبا 5000 افغانۍ باندې خرڅولو. تېر زمون په کلي کې کانتیوا کلی کې شل خورونه دي. په هغه کې پروسه کال تقریبا 6000 داخل شوي. اوس چې دی یوه بوجۍ مزر افغانۍ باندې هم څوک نه اخلي. رئیس جمهور دا هیله لرو چې د جلغوزی تجارتي بیرته آزاده کړي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په دوهمه نیمای کې تاسو د ازادۍ راډیو د اونیزو پروګرامونو امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اوریدو ته رابولم. زه احمد تکل به د ازادۍ راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې چې له شپږو تر شپږ نیمو بجو خبریږي یو ځل بیا له تاسو سره ووسم.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. ولی ځینې ماشومان له خوار ځواکۍ یا سوې تغذیې سره مخ کیږي.
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس چې دی مخ وچ سوې تر دغه اند پورې راغی.
په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ نښې نښانې کومې دي؟
هغه قدونه لند پاتې دي. د مغی له لحاظ نه او د زده کړې د لحاظ نه هم ډېر پاتې دي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یو کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري. هغې د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس همدغه ګټه وي.
نن په هم دې خبرې کوو. په پیل کې دغه کسانو خبري او روچ مشمانې په خوارز وکي اخته شوې دي. بیا د ډاکټر خبري درته باندې کوو. په اخر کې مرکه هم لرو لمک سره وسی. قدر من اوتونکو د امروختیا د وزارت مسول کسان وای چې د کورونا لوجه د خوارځو کو مشمانو پښمیر کې هم ډیر والی راغلی دی. بیکاری، بی وزلی، د کورونا لوجه د کورنیو د مشرانو ناروغي او ځین نور مسایل د دې سبب شول چې د سوی تغذی د مشمانو پښمیر کې تقریبا شلونه تر 10% زیاتوالی راشي. نوري خبرې د مشمانو له متخصص ډاکټر همایون لودین څخه اورو.
مخکینی ارقام دا خودل چې ملي کچه باندې د تغذیې سازمان چې کړی و 9.5% ماشومان په هر سلو کې د په حاده خوارځي اختل، یعنی وزن کم وخت ماشومانو، او 30% ماشومان دا په مزمنه خوارځي اختل، یعنی قد ټیټو. کله چې یو ماشوم قد ټیټ وي یا په مزمنه خوارځي اختل، په دې معنا چې دا به زر ناروغه کیږي، په دې ذهن به ضعیفه وي، هغه غرقیت ثقاوت یې کم وي، او کله چې دا غټیږي دا به ټولنې ته په کافي اندازه تولیدات نشي ورکولی. اقتصاد په دې هېواد تولیدلی وي. خوارځي اخته ماشومانو په اندازه کې ارقامو کې زیاتوالی راغلی دی، او په بېلابېلو ولایتونو کې دغه کچه زیاته شوې ده، بلخصه په هغه ولایتونو کې چې هلته اقتصادي ستونزې ډېرې وي، غذایي مواد په وخت نه دي رسېدلي، او کورنیو مشران بې وظیفې شوي دي. نو دغه بې وظیفې مستقیما اغیز کړی دی د سوی تغذیې په حالت باندې، او د سوی تغذیې کچه لوړه کړې ده.
هغه ماشومان چې مورې شیدین لري یا هم کمی وي، ورځ تر بلې وزن کمیږي، بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګي زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوی تغذیې د لویانو په پرتله ځکه ډېر لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي. خوارځواکي له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د یو میندو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځواکۍ یا سوی تغذیې اخته شوي دي.
زوی څه پیسې وې دي؟
سوی تغذیې.
ولې سوی تغذیې سره
خوښسته؟ زه خبره
شې دې خپل یوار کړی
یا شې دې مناست خپل لاول ورځ ملانای
به دې خېچې ور کول
دا فورډر شې دې ور کول مرغۍ چاپ شې دې ور کول تر دا اوس پورې غلط
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکې
و ټنګر خپل لاول ور لږه ټنګر تر دا اوس پورې اوس مریض ډېری
زر نیسا
لکم جرا غلی
لا باګرا
د دې چې لپاره راغلی
د تا مې زوی نه جوړه
په دې زوی دې څه سی ویلي
د مې سینې څه یست په خو پاس له زوی مې څه دا غاسه څه تا غازید
خپل شو دې دې ورکې
خپل مې ورکوم کم
کم دې
او
ولې دې شو دې کم دې
رس خبر
چې شې خوري خوراک څه کې
خوراک څه دې کو څه تا ما تا دا غاسه
مثلا کوم شان ډیر خوري
بانجان بامیا کدوکاکی
د میاسي سور په یاد لري
غټل چیر زی غټل نه سکلا سره کور کې ناس
کچنای دې درو میاستو سو اتی په مور بل کچنای په ناس اتی د لتی چلا کو ډاکټر سنور ورغل د خراب شدید نور کې شدې مخوچ سویت لتی پریک د پودر شدې ورته راوړي اتی شنی غړی ونیو ل شنی غړی چې بس تخوی تخوی و تخوی ولا تخوی چې ته بس وی ل ته بو چې بس دا عمل و استرافیکو و اتی بیا غزنی تراور دا یو نمبر شدې وکول د ل وخت کمزور ایو هغه شدې ورکول ورکول بس دا نور مرزونه ورپورته سو تر دغه اند پورې راغی.
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګه تر 2 کلنې پورې د مرشدي ورکړل شي. له څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شیدو ترڅنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي. که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو ترڅنګ نور خواړه هم ورکړل شي، نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي. بیا به نه یوازې دا چې په خوارځواکۍ ناخته کیږي، بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي. په دې اړه مو د یونیسف په دفتر کې د تغذیې مسؤل ډاکټر پلوشي انوري سره مرکه کړې.
سوی تغذی دو شکل لرو. یوی مزمن دی چه کشنه ماشوم خوراکی خود ضروریات مکمل ناخیسی
بله.
او آقا کل چه قدی لند پاتی گیگی زکاواتی لند پاتی گیگی او کل چه تاسو اگوری اگوی دست نوایی چه آقای سوی تغذی دی زکا چه جامعه هم دست دی لکه پیو قدی که دلتا خوراک مکمل نده مون دیتا دوایی سوی تغذی هاد
اوز برا سودی تا چه دی خوارځواکی یا دی سوی تغذی لامل چکه کولی سی ولی یو ماشوم په سوې تغذیه اخته کیږي
کمبود غذانه شروع کیږي د مور شیدې نه اخلي په مکمله توګه او یا کله چې د شپږ میاشتې وروسته که د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري خو هغه دلته نشته دی بیا دا یو عمل دی بل عمل مرزي هم بل سبب کیږي ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نه اخلي یو مرسته اخته کیږي دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراکونه کی او دا تجدید کیږي حالات بل هم ادم د آگاهی ته کورنۍ دی والدین پدینه پویږي چې ماشومان کوم خوراک اغوی ته په کوم سن کې ورکی
bale
په خپل مور په سوی تغذی مواجه دی
څنګه یو څوک په دې پوڅی چې دا ماشوم سوی تغذی ده علی مرته وایي
په نخې کې ماشوم د خپل عمر په لحاظ کوم نه پاتې کیږي یو نخې داده بل داده چې ماشوم ډیر داسې اساس مخرش بوي کله چې ماشوم په سوی تغذی وي هغه نارمل ماشومان هغه چې ګورم هغه بازی کوي بل داده چې دغه ماشومان ډیر ژر مریض کیږي ژر مریض کیږي د مریض نه داسې جوړ نه کیږي بیا بل
کله چې په خلاص ډول وایي هغه ماشومان چې په سوی تغذی باندې اخته قد ټیټ وي ډنګر وي پوستکی غونج وي رنګ زیړ وي دا رقم ای امدان خنی خانی دي
کول شي دا نخې وي داسې لکه اسالات غونډي چې
هغه نو
دا داسې نخې نه لري
اوس کرا سودی ته چې څه باید وسی چې دا ماشومان اصلا په د خوارز واقعي باندې اخته نسی
کله چې ماشوم زیږل کیږي په لومړی او ساعت کې باید مور شیدې واخلي کله چې ماشوم 15 میاشتې چې ورسید ورو ورو نور خوراک او هغه ته ورکی دا ځکه چې وروسته له 15 میاشتې د مور شیدې اساسي ده خو کافی ده رشد کافی ده پارا کافی نده کله چې موږ زلسه هم مراد وکړو مور او غذا په وخت زمان ورکو او بل خبره ده چې میندي ماشومان په وقفه هغه تقسیم اوقات جوړي ماشوم ته او یا هم منتظر نیسی کله چې ماشوم وژري هغه ته
ډوډۍ ورکړي
په همدې لحاظ هغه ضرورت د وجود نه هم ډېر دی په همدې خاطر هغه باید غذا په منظمه په ډېر کرات ویتا غذا ورکی شودې خو اتمی باورکی تر دو کلو نه پوري خو هغه د شپک میاشت وروسته هغه غذا چی ورکی هغه باید تازه تیار شي هغه ګرمه او بیا پریدي چې مناسب درجه حرارت راشي بیا هغه ورکی تنوع د غذا مهمه ده موږ ګورو چې میندي هغه شوروا جوړي او صاف او به ماشوم ته ورکی او د ماشوم میده دومره کوچنی دی چې سو کشو کې هغه سوپ یا شوربا و شیان اخری اگه سرکی گیره مواد غذایی پقیه که نشته میشه منگ میاندی تا دا مشوره ورکه و چه باید غذا ده طول و عبوبات و سبزیجات سره یا غذا جور که بیا اگه میده و که مکسر که ده که پا آوان گیره که یو شای بیا داغی نه غلیز غذا اگه تا درکی
دیره منه نه خیر روزی درنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است علام مال او ملګری
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشه د لوبو له میدان یوه بلې ونیزي خبرونه ته مو هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ درنو دوستانو زه اکرام الله اکرام ما او د خپل نور همکارانو په ملتیا د دیونه دا ورزشي خبرونه وړاندې کوم پرونه خبرونه کې به ووري چې د جوجستو افغان لوبغاړو تازه په روسیا کې په نړیوالو سیالیو کې لس مډالونه ګټلي و برونز دو نقره او یو هم د طلا مډال په دې اړه د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له مسؤلینو سره مرکه ووري د فټنس افغان روزونکو محمد مصطفی به د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړي او که وختونو د هند بال د سیالیو په اړه به هم معلومات ووري خو په پیل کې ناجیه صافی د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي
په په کابل کې د رګبي د اتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د رګبي فدراسیون رئیس حارث رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې دوه لوبډلې له کابل او پاتې نورې له لغمان، غزني، پنجشیر، کاپیسا، پروان او بامیانو څخه دي. ښاغلی رحماني وایي یادې سیالۍ د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو پېژندلو په هدف ترسره کیږي. د نوموړي په وینا دغه سیالۍ د څلورو ورځو لپاره روانې دي چې له منځه یې دېرش لوبغاړي د رګبي ملي لوبډلې لپاره غوره شول. په هرات کې د سولې پروسې په ملاتړ د فوټسال جام سیالۍ پیل شوې. د دغه ولایت د بدني روزنې ریاست فني او مسلکي مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې څلورویشت لوبډلو په څوارلسو کټګوریو کې برخه اخیستې وه. د ښاغلي ضیا په خبره یادو سیالۍ د څلوېښتو ورځو لپاره دوام کوي چې هره ورځ به دوه لوبډلې سره مخ شي. د نوموړي په خبره یادو سیالۍ د سولې له پروسې د ملاتړ او د لوبغاړو د پیاوړتیا په هدف ترسره کیږي. او د هندوستان د آی پی ایل سیالیو په دوام نن شپه شپږ بجې او دېرش دقیقې د کلکتا نایت رایډرز او کینګز الیون پنجاب ترمنځ کیږي. د تېرې شپې په لوبه کې بیا چنای سپر کینګز رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې ته په اتو وکټو ماتې ورکړه. چنای سپر کینګز د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یو سلو شپږ څلوېښت منډې وکړې او مقابله لوبډله بیا د دوو لوبغاړو په سوځېدو په نولسم اور کې یو سلو پنځوس منډې وکړې. همدارنګه ممبئی انډیانس د پنځو لوبغاړو په سوځېدو یو سلو شپږ نوي منډې وکړې او راجستان رایلز بیا ټاکلی هدف د دوو لوبغاړو په سوځېدو په نولسم اور کې پوره کړ. د لومړي پړاو لوبې به د نومبر تر درېمې دوام کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناورې درنو دوستانو لکه وړاندې مو چې واورېدل د جوجستو افغان لوبغاړو د روسي د جوجستو په نړیوالو سیالیو کې لس مډالونه ګټلي دي. د راپورونو په اساس افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې و د برونزو، دوه د نقرې او د غشان یو د طلا مډالونه ګټلي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره سره همدا اوس د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی د ټلیفون په لیکه وصل دی. پوپلزی صاحب، ستړي مشي که په پیل کې راته دا وایي چې د افغان لوبغاړو دغه لاسته راوړنه په یادو سیالیو کې څومره د قناعت وړ وه؟
زموږ د توقعاتو نه زیات لاسته راوړنې لرلې. واقعا ورزشکاران ډېر زیات متضرر شوي وو د کرونا د وایرس له وجې څخه، نه تنها فزیکي متضرر، اقتصادي متضرر، ذهني ضررونه یې هم لرل کرونا ټولې دنیا ته، په خصوص لوبغاړو ته. د جوجستو ورزشکارانو واقعا زموږ د توقعاتو څخه لوړ پرفارمنس یا کارکرد لرلو او ورنه مننه کوو. د جوجستو ورزشکارانو په خصوص حسین سفاری او دا نور ورزشکارانو ډېرې ښې سیالۍ کړې وې او دا رنگارنګ مډالونه د افغانستان لپاره چې کسب کړي دا د افتخار وړ دي.
پوپلزی صاحب، د جوجستو افغان لوبډله به سبا افغانستان ته راستنیږي، دلته یې د ستاینې لپاره کوم تدابیر نیول شوي؟
ان شاء الله چې دا ورزشکاران به مادي او معنوي ستاینه ورنه کیږي او موږ پلان لرو چې دوی په میدانوي کې ښه لمانځغونډه ورته ولرو او د دوی د راتګ دپاره به انشاءالله جشن نیول کیږي.
که دا راته وایي پوپلزی صاحب چې زموږ لوبغاړي په دې سیالیو کې د کومو کومو هیوادونو له لوبغاړو سره مخامخ وو؟
دا مسابقات آزاد سیالۍ وې د جوجستو چې ټولې دنیا ته دعوت ورکړل شوی وو. دقیق ارقام د دې چې څو ملکونو پکې اشتراک کړی وو نه لرم، انشاءالله دا به واخلو، خو فکر کوم چې د شپږو اوو ملکونو زیات ورزشکاران په دې سیالیو کې ګډون کړی وو او افغانستان نام خدا ښې لاسته راوړنې لرلې.
ډېره زیاته مننه پوپلزی صاحب. یو بله موضوع چې په نږدې راتلونکي کې نور هم دغه ډول نړیوالې سیالۍ لرو چې افغان لوبغاړي به پکې برخه اخلي، که څنګه؟
انشاءالله چې د بایسکل ځغلولو ورزشکاران به پاکستان ته ځي او د پاکستان په مسابقاتو کې، ملي مسابقې دي، په هغې کې به ګډون کوي چې د اسلام آباد نه تر مری پورې یو لویه فاصله ده. په دې مسابقاتو کې ګډون کوي او باور لرو چې دوی به هم ښه وځلیږي. سږ کال سایکل ځغلونه د اولمپیک دپاره د لوبو اولویت درلودلو او مختلف تورونه په افغانستان کې دایر شول. نو اوس دغه تورونو یا دغه تمریناتي برخه به په دې مسابقات کې ارزول کیږي او د راتلونکي کال لپاره به بیا پلانونه جوړو ورته. جودو او اتلتیک دوه نورې هغه رشتې دي چې په مختلفو نړیوالو سیالیو کې به ورزشکاران استول کیږي. تاریخونه لا تعین شوي نه دي. مربوطه فدراسیونو ته هدایت ورکړل شوی دی تر څو د نړیوالو فدراسیونو سره اداري چارې تکمیل کړي او خپل وړاندیزونه اولمپیک کمیټې ته وړاندې کړي.
ډیره زیاته مننه پوپلزی صاحب چې زموږ غوښتنه مو منله او په خبرونه کې مو سره برخه واخیسته. درنو اوریدونکو، د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی. آیا د هندبال سیالیو په اړه پوهیږئ؟ څنګه کیږي، دا لوبه کله پیدا شوې او پاړې نور تخنیکی معلومات. لیمی هادی په دې اړه لنډ معلومات راټول کړي.
د فوټبال رواج او ګرانښت وروسته چې ډېری ځله د نارینه وو لخوا ترسره کیږي، نیلسون د ډنمارک د بدني روزنې یو تن ښوونکي چې غوښتلې د نجونو لپاره هم یوه لزو ګډکه لوبه پیدا شي، په 1898 عیسوي کال چې له 1200 لمریز کال سره سمون خوري د هنډبال لوبه رامنځته کړه. د دې لپاره چې په دې لوبه کې توپ د لاس په واسطه وهل کېږي نه په پښه، نوم یې ځکه پرې هنډبال ایښی دی. وروسته نارینه متوجه شول چې د هنډبال لوبه هغوی ته هم په زړه پورې ده، نو یې هغه ته مخه کړه. د IHF هنډبال نړیوال فدراسیون په 1928 عیسوي کال رامنځته شو او په 1946 عیسوي کال هنډبال په اولمپیایي لوبو کې شامل شو. د هنډبال په یوه څلور ځولي میدان کې چې 40 متره اوږدوالی او 40 متره بال لري ترسره کیږي. د میدان د اوږدوالي په دوه څنډو کې ګولونه وي. ګول 3 متره اوږدوالی او 2 متره لوړوالی لري. د ګول پایې او سراندازونه باید د لرګي وي او په دوو رنګونو یعنی تور او سپین باندې رنګ شوي وي، او لکه د فوټبال لوبې غوندې په هنډبال کې هم د ګول کیپر میدان وي چې د ګول پر وړاندې د 6 مترو په اوږدوالي او 3 مترو بر خط اندازه کیږي، او د هغه پر وړاندې یوه نیمه دایره د 6 مترو په شا رسمیږي. په هنډبال کې د پینالټي واټن 1 متر وي. د هنډبال میدان له منځ څخه د یوې موازي لیکې په واسطه د ګول په لیکو په دوو مساوي برخو ویشل کیږي. د ټکر په څلور وړو څنډو کې لکه د فوټبال لوبې غوندې د کارنر قوسونه رسمیږي. د ښځو لپاره د لوبې وخت 50 دقیقې یعنی 2:25 دقیقې میدانونه، او د نارینهوو لپاره 6 دقیقې یعنی 2:30 دقیقې میدانونه وي. د لومړي میدان له پای ته رسیدو وروسته 10 دقیقې تفریح ورکول کیږي. لوبه له بچو اچولو او د توپ او میدان له ټاکلو وروسته د ریفری په شپېلاق پیلېږي. د لوبې د پیل کېدو په وخت کې د دواړو ټیمونو غړي د میدان په نیمایي کې وي، او اجازه نه ورکوي چې د میدان مرکزي لیکې ته له 3 مترو کم واټن ولري. لوبغاړی په هغه وخت کې چې توپ یې په لاس کې وي او له 3 ګامونو ډېر د حرکت حق نه لري. ګول کیپر کولی شي توپ په لاس یا په پښه ووهي. توپ هغه وخت ګول ګڼل کیږي چې ټول توپ د کولیدو او یا هم په فضا کې د ګول لیکې تیر شي او په ګول کې دننه شي.
لیمه هادی و چې د هنډبال د سیالیو په اړه معلومات درکول. اوس هم لجمن سره سم د فټنس یا بدن جوړولو افغان روزونکې محمد مصطفی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
زه محمد مصطفی امیری یم، د کابل ولایت د پغمان دی ولسوالۍ اوسیدونکی. ما له ماشومتوب څخه ورزش سره مینه او علاقه مندي درلوده. چې لومړی مې د غېږو نیونې ورزش پیل کړ، ورپسې د آزاده مبارزو ورزش مې شروع کړ، او فعلاً د فټنس په برخه کې سپیشل ترینر یم چې خوشبختانه په نوموړو ورزشي رشتو کې مې ځینې لاسته راوړنې، تصدیقنامې او مډالونه هم له ځانه سره لرم، او فعلاً د فټنس په برخه کې ځینې شاګردان هم لرم چې ځینو سره یې په آزاده فضا کې فټنس تمرین کوم او ځینو سره یې په کلب کې. فعلاً د راشد خان د کرکټ په اکاډمۍ کې د فټنس ترینر یم. او بل موږ ورزشکاران ځینې ستونزې او مشکلاتونه هم لرو، که چېرته هغه ستونزې زموږ حل شي انشاء الله چې په ډېر کم وخت کې به زیاتې لاسته راوړنې د خپل ګران هیواد افغانستان په نوم ثبت کړو. چې یوازینۍ ستونزې زموږ د ورزشکارانو اقتصادي ستونزې دي، او بل مناسبه زای هم نه لرو چې په آزاده فضا کې ورزش وکړو. مونږ ورزشکاران باید د دولت له طرفه حمایه شو.
د فټنس یا بدن جوړولو افغان روزونکې محمد مصطفی او درنو دوستانو، په همدې سره زموږ د دیونی د لوب له میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.